سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواست تا به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنیدار داشته باشد. آقای شریف دیروز در سخنرانیش در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر هاستانه پایتخت قزاقستان همچنان از حکومت طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از قلمرو آن کشور برای حمله به سایر کشورهای استفاده نمی‌شود و در این زمینه اقدام‌های مشخص اجرا شود. به گفته صدر اعظم پاکستان، افزایش حملات تروریستی اخیر در کشورش برای همه نگران کننده است. حکومت طالبان تا اکنون واکنش نسبت به اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی IGIZ اعلام کرده که قصد دارد همه کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون کند. رسانه RND جرمنی گزارش داده که از سال 2025 مؤسسه GIZ هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، قراردادهای 160 کارمند محلی این مؤسسه در افغانستان تا ختم سال 2024 اعتبار دارد. سخنگوی اداره GIZ گفته که پروژه های آینده این مؤسسه در افغانستان از طریق سایر سازمان های غیر دولتی یا NGO تطبیق خواهد شد. در مورد دلیل بسته شدن فعالیت های این مؤسسه جزئیات ارائه نشده. اداره همکاری بین‌المللی جرمنی از سال 2002 میلادی در افغانستان فعالیت می کند و در بخش های مهم از جمله مراقبت های صحی، آموزش و خدمات اساسی کار کرده. ستر محکمه طالبان از تطبیق حکم مجازات بر 6 تن در ولایات کندهار و غزنی خبر دادند. این محکمه دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفت که مجازات 30 ضرب شلاق بر 5 متهم در ولسوالی میوند کندهار تطبیق شد. آنها به لواطت متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که در ولسوالی اندر غزنی 1 تن به اتهام دزدی دیروز به طور علنی مجازات و 30 ضرب شلاق بر او تطبیق شد. در بیش از 1 هفته گذشته حدود 30 تن با همچو مجازات از سوی محاکم طالبان روبرو شدند. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده میگویند که متهمان بدون دسترسی به وکلای مدافع از سوی طالبان مجازات و زندانی می شوند. یک مقام دولتی اسرائیل میگوید که یک هیئت آن کشور برای مذاکره با گروه حماس اعزام شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز به چند خبرگزاری گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تیم مذاکراتی کشورش و همچنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس گفتگو خواهند کرد. آمریکا برای ماه‌ها برای تأمین آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کرده. تلاش‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ شدید حدود 9 ماهه و میانجیگری مصر و قطر هم تا هنوز به جای نرسیده. با وصف تلاش‌ها برای مذاکرات، مقام‌های اسرائیلی گفتند که عملیات علیه حماس را شدت می‌بخشد. یک منبع حکومت هنگری میگوید که ویکتور اوربان صدر اعظم آن کشور امروز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو خواهد رفت. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته که سفر اوربان به روسیه بعد از دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف صورت خواهد گرفت. از تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 بر اوکراین، ویکتور اوربان خود را از بین رهبران اتحادیه اروپا و ناتو در مسائل کمک‌های نظامی با کیف کنار کشیده. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شبریم هرکلی مکوم. په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورنو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي، نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګ زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، مومن صاحب ته، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي، هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی، او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو، د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی چې سپورټس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ، تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو یو ګورو، اتیایم لسیزه کې د افغانستان، د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی حد تر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه له منځه وباسي.
رحیم صاحب، او بخښه، دا خو سمه خبره ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته هم اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و، هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو، د هغې د کمولو کې رول لوبو. دا اوس که کرکټ موږ و تاسې وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله، پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغیر وموند او نیلسن منډیلا واک کې راغی، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول، مونږ ولیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډل کې باتمن سپین پوسټو نه الهو نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټکې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډل کې وي. لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یو مونږ ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس مور کوم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي. د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدې لارې هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخې ته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کلی ټولو هغه خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
ای خوشحالی را برای خسنده را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه بیا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې دننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي زیات شوي ځکه سندیان خپل غشتنې لري او جن نور هم؟
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه ډېر ښه فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یوځای کی او به دوی څنګه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته ځیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولیږي ډېر خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زر اعظم خو دغې نه مخکې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یو برخه سپورټس ته نو هغه ته زه هغه اکثره ولمه ناغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پرزه کرام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس ویشلې دي چې دا موږ را یوځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځای کړ د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوې تر ډېره حده غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې که چرته شپه او ورځ خو ټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچون یو کتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان یې یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو، پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې، لکه د پاکستان د پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یوځای کړل، هغه داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو، دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني او پخواني لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړي توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناټ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، د یاد ویستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه که داسې یو چاره وشي لکه اعجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه هغه برخورد یې وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلی دی، که هغه د جګړې په میدان کې دی، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد ولرئ، یو سوپریمیست برخورد ولرئ، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو یو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه اندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو. دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښي، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې که ستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره، افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپې وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښایي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي،
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبر وکړه، دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله، ولته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو، نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس سپورټس ته رالی. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې چې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دي ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی، نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کومه دی غیر نورمال پیرنګ
ول لوبغاړو خبره ده. اوس دا ځینې اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي، ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اوریدلې، دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي، وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. د اوسنی لوبغاړي چې دي، له محمد نبی پرته چې مشر دی په څو اتیام کال کې زیږیدل، نور ټول سویشت کلن دي. ځینې د ګوربز خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوی دی، بلې په 2000 کال کې پیدا شوی دی، لکنوال خو ډیر ځوان دی، حتی راشد پاتنوی هم کال کې پیدا شوی دی. ځوانان دي، وروسته را بوټېدلي خلک دي. خیر، هغه یې دانه بم تیر شو. دا د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یه خبره کوي، هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي، خو یه خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري، یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډیره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب، تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري، د کوچ خبره مخکې موږ وکړه، انضمام، عمر ګل تر یونس خان پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایي اصل انګریز دی، د سویلي افریقا له انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي. اجي جدیجا موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک د تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جنب کې قید کړئ، نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي، لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کوې او تا میکی آرتر راوستی وو، یا اوس د ګیری کرسټن راوستی دی، تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کوې، ستا نه دی زده، دغسې به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه، بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی، خو نه، هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي، تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدا دې وظیفه وه، او که تا کرکټ په کوچنګ باندې خودلی شوې، نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي و، تر څو په چین کې، یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کی نه کیږي ورتیا نشته ده. بحث دلته دا ده چې کله تاسو د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټ غالبا کې انټرویو د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی وو چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ویستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه وغږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید دا پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی وو چې تاسو ډېره خلو بو کړه او شاید پریدی نورې خبرې به ما ولستلې. هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل بم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوښ ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوز سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلې یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي. څوک ویرات کوهلی ته چکچکی کوي څوک راشد خان ته چکچکی کوي څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چکچکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهېږم لیکن هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس آی په خوانی مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویله با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفی او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوسته ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې یو مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به یې کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 10 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه چې د افغان ماجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکړو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزېږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټ سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره دا ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه مو لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدې خبرې نه. او کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وای چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دې نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک خوښیږي کومه ډله.
رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید
یې وکړه. زه ما چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړي چې افریقیا وګټي. یو کس ته مې لادام ویل چې تا ویلي چې افریقیا وګټي، زه په دې خوشاله یم. خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو، ته ویل چې افریقیا وګټي، زه ډېر زیات خوشاله یم. نو ما هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی. او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالید په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمات سړی وکنه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم ته ودر چې کله یې 500 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو، دغه د آسټرېلیا لیګ دی، داسې بیا د سریلانکا دی، په بنگلادیش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او موږ د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکه نسیم شاه دی یا بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته، د پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، یو ځای لوبې کړي دي. بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي. تاسو مخکې ټایګور یاد کو، له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و سبر لطفتان خوش باشن.
خانم رورا قزمی شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
من فعلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچنین اگر کمسن فرشت مکتب بود، تو من مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی همراهش درست میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشند. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایر کانلان خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همگی است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن، تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از دایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و به بیرون از افغانستان مصروف کار و زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و حقشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر استفاده از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همتونم شروع کردم.
و زندگی را نوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مکنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و به خوشنندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری هایی را داره شاید تعامل نداشته باشی، ولی من روی حرفم استارت میدم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب و سخت انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را به هر کدام شما یاد کنیم. وقتی من روزنامه نگاری را انتخاب میکردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر رو بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد کردن هستی من، همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرزانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم. و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم، هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی در اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم، یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده، نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب پاد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستند سال پیش میبرند تحصیلات خدا میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دادمه که دوام بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نشند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالمانسان میگفت که خلق و زور به خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان نشسته و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون را به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در صنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه صنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با صنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسهام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان پارچی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه‌های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنم از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنم. من بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلندتن مهم نیست که برای تو سند بکر. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده مبتن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمت که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنون، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.